پوینه چې ځینې د پاکستان جنرالان دي. خپلواک ساپی د لغمان له علي شنګ څخه لیکي چې په قطر کې مزي او په افغانستان کې جنازې خدای دی پر افغانانو رحم وکړي. بسم الله بهیر له زابل په خپل سمس کې لیکلي، باور نه لرو چې مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي ځکه چې ګټ یې له لاسه په وتو دي. شمالي حقپل د لوګر له ازرې په خپل سمس کې پوښتنه مطرح کړې چې ولې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال تر اوسه پورې د نفوسو احوالو پروسه نه ده بشپړه سوې. تاسو د رادیو توجه روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبري مخ کې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي. د ځوانانو خاص پروګرام مخ کې تر دې چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه واوري حقیقت څه دی اونیز پروګرام مخ پریږي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند لوالي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د راډیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکراتو تر سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالاتو کې هم د خپل مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په پښتون چې چادرې جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغ غوښتي وو یو حمله وکړه. یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو سفیلند لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړ شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د دې په خاطر سره دوی شکست خوړه او سفیلند لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیه په حالت کې ده تر څو هغه بعضې پوستې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو د ساحې د پاکولو چې ډېر ماینونه دي خښ کړي دي خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم رامطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړل شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلې دو د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساس له خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادب یا بهرني وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډله هم شته چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او اوس هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي. شامل دي په هغه بل کال تاسو ولیدل چې جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو. همداسې نور نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شوې او یا مهم لرلودل، بیا هم زه شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسې اقدام ونه کړ؟ آیا دلته کابل لخوا نه امر ونه شو چې اقدام ونه کړي کنه ستاسې لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه وه. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اسلحې وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري موادو همدارنګ دوربرد او دوربین ډېر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکیټونه لږ زره قوي وسایل ورسره سنبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي وو تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پرې خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی ویل کېږي چې یو شمېر کسان چې واسطې درلود د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي او وظیفې درلودي بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمې پرې خودل دي. دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړې په خوام کړې او وسم کړې دي. هغه څوک چې بدون د جګړې نخپل خط او خطوط پریښی دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پر رڼا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه به خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمېر سیمې بېله مقاومت پریښودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله د دقیق معلوماتونه راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډېر کم دی چې بل پېښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمېر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند دی بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دې ځای په نورو ځایونو کې جوړ کړي وو چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود دو زر دو نیم زر شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړی وو او حمله یې وکړه په ولسوالۍ او بلاخره غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نو برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منست لخرګا ته راشي؟
د لخرګا ته خو ان شاء الله نه راغلی. موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې. خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی خلک تخت نفرت لري. همدارنګه د خلک رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس یې په ماینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ځکه رسېږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسول ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
ولی سی بوس د بیا خلکو د بیا ته د ستنولو لپاره 15-20,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې به برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیا ته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ کوو. د هلمندیانو د کورمه آبادي چې تجارانو چې د هغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه یې ماته نه راځي هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړل. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي بعد سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود نن هم توضیح درلودلو او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې ونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنطین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بيخي فاصله پیدا کړی ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو وای را ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاګرد دا 15 برخه ټول په دې ځای کې دخلي دي.
او دا په هني وزارت نه وخت پیل شوی خوانیس کال لپاره څه پلانونه لري؟
پس موږ درسي ساعتونه ډیر شوې دي اټیار خېدي.
ته تان څنګه د خبرونه چې ما هم این هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو خو پایل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لري پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو